ولس مشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین دي له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دا خبرونه درته د میر احمد صافی په همکارۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د جوشان ولایت د دښتې لیلی اوسیدونکي زرګونه څاروي د وچکالۍ له کبله وژل شوي دي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ دې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر د ای عملیات دشمن تلفات داشتن و بیش از 18 نفر زخمی
دارن. خغل رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن وو بیش کسان وژل شوی او لاتل زیات ټپیان دي. په تلفاتو کې تاجکستانی او چشنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونو او قرارګاوی شډې د کلکی جوړې کړې وي زموږ د ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شوی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شول. د 209 شاین کلی اردو ویان دویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو وروسته به یې لمن یمګان، وردوج او راغستان ولسوالیو ته هم پراخه شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د جوچان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللې. د لیلی دښتې اوسیدونکي وایي چې د دوی شاوخوا 20,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو قریو او نورو سیمو کې له منځه تللې. د لیلی دښتې اوسیدونکي غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي مړه شوي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
جو 184 گوسفند بیشتر از خود ما طلب شد، در اینجا مالا زیر برق و بارش ماندند.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د پیښې په اړه بې خبري و. خو د ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي او دوی له زیانمنو سره هیڅ راز مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې له لیلی دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې یوې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو لویو ښارونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون هغه غونډې ته معلومات ورکړل چې د وچکالۍ له کبله د مالدارانو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر غني په ګډون پارک کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدلی شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړل. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غني د څارویو لپاره د وښو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو یو د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټو د ګډې څارنې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د جرمني، فرانسې او برتانیا او د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایي وکیلانو د ایران او لویدیځ ترمنځ دا موافقه یو ډېر ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 12 په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ یې کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. په هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیې او فرانسې د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی ویل شوي، موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بې ساري او دقیقه څېړنه وشي او د ایراني مدغني کولو زیات شمېر تاسیساتې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسه د متحده ایالاتو، روسیې او چین تر څنګ له ایران سره د اټومي موافقې له لاسلیک کوونکو څخه دي، خو ولسمشر ټرمپ پر ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر روسیې او سوریې تور پول شوی چې د سوریې دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورید پر نوول موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکي د سوریې له رژیم سره ګډ کار کوي څو دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان دا څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو پرون په یوه خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا وبلل. لوی سیوادونه پر دمشق تور لګوي چې د اپریل په 1 نیټه یې دمشق ته نږدې په دوما ښار کې د کیمیا وسلو حمله کړې ده. دوستانو، خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو تر ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د فراه ولایت څخه د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه هم درسره شریکو چې وایي د فراه په امنو سیمو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې کم مرکزونه تر اوسه پرانیستل شوي دي. دا هم واوري چې د افغان دولتي وسرچینه وایي د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استضا کول غیر قانوني دي او ښایي نوموړی د جرګې ته ورنشي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړ جاړی کوي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو مود کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خپرېږي. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر کړی چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقافو وزارت ته هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پایل په اړه خبرې کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یوهونه وروسته لدی چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د دې کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه،
جلسات داشتیم با رهبران حکومت و همچنان با رهبری شورای صلح و همچنان
ده حکومت لمشرانو ده صلح ده عالی شورا او ده حج و اوقاف و وزارت لمشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې ده والیانو ده عالمانو ده شوراګانو او ده صلح ده عالی شورا لخوا پراخ ملی کمپاینونه پیل کړي سو ده انتخاباتو پر بهیر ده خلکو اعتماد زیات شي او لدی ملی پروسې سره مرسته وکړي، ده رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي سو ده انتخاباتو پر ورځ بل دې حق څخه محروم نشي.
رای خود خدای نخواسته محروم نشوند.
ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشر او غړو سره لپارونی کتنی ورسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه ونی کې ل خپل کورنۍ سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خاغلی غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او په تیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست.
د شفاف انتخاباتو یوه لاره د رای ورکوونکو د نومونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکرې پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه اوسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه په پام کې دي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني د راروانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو سپارښتنه کړې ده، د افغانستان له بېلابېلو سیمو په ورکړل شوو رپورټونو کې خلکو شکایت کړی دی چې په ولایتونو کې تر اوسه پورې د نوملیکنې بهیر ورو روان دی. د فراه ولایت هم یو له دې ولایتونو څخه دی. دغلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په مرکز او شاوخوا کلو کې تر اوسه پورې کم د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شوي دي. په اړه یې د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د فراه ولایت په مرکز کې د نوملیکنې مرکزونه ډیر کړي. د دوی په خبره ټاکل شوی وایي د فراه په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شي، خو د دغه څخه تر اوسه یوازې نیم پرانستل شوی دی. د دوی په خبره د فراه د ښار په نږدې سیمو کې هم د نوملیکنې مرکزونه نشته او دا کار د دې لامل شوی چې خلک د نوملیکنې پروسې ته زړه ښه نه کړي. دوی زیاتوي چې د ټاکنو د کمیسیون د نوي طرزالعمل پر اساس په هر مرکز کې چې نوملیکنه وشي نو رای هم یوازې هلته ورکول کیږي، نو ځکه دوی لرې مرکزونو ته د نوملیکنې لپاره نشي تللی.
فریدون یمه د فراه مرکز اړوند نوبهار د کلي اوسیدونکی. ډیره د خوشنۍ خبر د فراه مرکز اړوند نوبهار کلی چې ډیر نږدې د مرکز ته دي، ځکه تر اوسه پورې دغه مرکز فعال سوی نه دی او نوملیکنه ثبت شروع نه دی. نو زموږ د دولت څخه ته خواهش او هیله همدا ده چې د مرکز اړوند سیمې چې دی د کلک ولسوالۍ کې تر اوسه نه همنې ګواښ شته، هغه که دوی نسي لرې کولی. مرکز اړوند لکه شمالګا، نوبار او داسې نورو کلي کې باید فعال سي ترڅو پورې خلک وتوانېږي چې رایه ورکړي او دغه نعمت خبر خمن شي.
تر اوسه پورې خو په خوشنۍ سره چې نه دي پاله سوي او که په ولسوالۍ کې نه پاله کوي، نو د ولایت څخه دا توقع لرو چې د نوملیکنې دفترونه یا مرکزونه هغه په نږدې کلي کې چې د مرکز په اړوندې په هغه کلي کې پاله کړي.
له بلې خوا په فراه کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی هڅې پیل کړي چې نوې اونۍ هغه مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې دي پرانیزي. په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي ازادي راډیو ته وویل د فراه د مرکز په کچه د 40 مرکزونو څخه 15 پرانیزي شوي او 15 نورې د امنیتي ګواښونو له امله تر اوسه تړلي پاتې دي.
40 مرکز موږ په مجموع کې د فراه ولایت کې لرو چې د فعلاً لپاره 15 مرکز عملاً موږ کار شروع کړی او 15 مرکز نظر پر لوړ تعدادان چې تر اوسه هغه نه دي فعال سوي. امیدوار یم چې په راتلونکي هفته کې ان شاء الله دا 15 مرکز چې تړل سوي دي تړلي پاتې دي تر اوسه هغه مو سوي فعال کړو.
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې ټوټل 234 د نوملیکنې او رای ورکونې مرکزونه ټاکل شوي. تر اوسه د ولسوالۍ یو مرکز هم نه دی پرانستل شوی. په فراه کې په تېره اونۍ کې د نوملیکنې بهیر هم څناڅه پوڅ شودل شوی او داړون چارواکو په خبره یوازې 2003 تر اوسه په دغه ولایت کې د نوملیکنې په بهیر کې ګډون کړی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبري وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کو کې خواله نه دی راغلی. د دې ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون په یوه خبري غونډه کې همدار از ویل چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام رکی.
سره له دې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې وه، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدراعظم سره شریک کړی، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دي ترسره کړي.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کې هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې له بده مرغه موږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. موږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی او د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډې مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلي وو کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر نمایشي وو او هغه هیواد تر هغې چې پرې جدي نړیوال فشارونه زیات نه شي لازمه همکاري نه کوي. د روانې اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدراعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم وو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف ښیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤول مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغان دولت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استضاع کول غیر قانوني دي او ښایي نوموړی جرګې ته ورنشي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسي جرګې د ملي امنیت د عمومي رئیس د استضاع صلاحیت نه لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په افغان حکومت کې وسرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د یو نویوم او دوه نویوم مادو له مخې ولسي جرګه یوازې کولی شي وزیران استضاع کړي. د سرچینې په خبره ولسي جرګه د دې صلاحیت نه لري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس او لوی څارنوالي استضاع کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ممکن حکومت ولسي جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخه ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي استضاع د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت د رئیس استضاع مناسب کار نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسی وطن دوست وایي ښاغلی ستانکزی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون په غوښتنه استضاع کیږي.
ډېر د دې استضاع لیوال چې دا رښتیا هم همایون دی او نورو ملګرو نه چې ځاګانې ټولې کړې هغه همایون ته ټولې کړې دي د استضاع لپاره. نو دوی په خپل منځ کېدای شي امکان لري کوم ناخوالی خپل منځ کې ولري یا سیاسي رقابت خپل منځ کې ولري، خو زه بیا په ډاډه ویلی شم چې د ستانکزی صاحب یا رئیس امنیت چې دا ستانکزی صاحب
تیره ورځ چهارشنبه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې 8 وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د استضاع لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلي دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره استضاع د ولسي جرګې صلاحیت دی او رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ معصوم ستانکزی استضاع شي. که څه هم د ښاغلي ستانکزی د استضاع د لاملونو په اړه عبدالرؤف ابراهیمی جزئیات ورنکړل، خو د جرګې یو شمېر غړي چې د استضاع غوښتونکي دي وایي دا چې ملي امنیت ولې تر ډیره د مهمو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید د ملي امنیت رئیس پاړه ځواب ووایي. اخوا اجرایه ریاست بیا وایي چې استیضاح د ولسي جرګې حق دی او په دې موضوع کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د تقابل مسله نه ده مطرح. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیضاح یو عادي امر وباله. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې ولسي جرګه د وزیرانو د استیضاح صلاحیت لري خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیضاح غیر قانوني ده. د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات:
ولسي جرګه فقط مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د 190 او 290 مادي پر اساس فقط وزیران استیضاح کړي او د اساسي قانون پر بنا باندې په د ملي امنیت د استیضاح لپاره یا د ملي امنیت د رئیس لپاره په هیڅ صورت د استیضاح وجود نه لري چې هغه دې وکولی شي باور راي دې بیرته واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. خو خالد سادات وایي چې د قانون پر اساس ولسی جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور راي ورکولی شي اما د بیرته اخیستو واک نه لري او یوازې ولسمشر کولی شي چې نوموړی له دندې لرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو
اوس برا شو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د امریکا پوځي ورځپاڼې سټار اینڈ سټرایپس په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې یې مبارزه پیل کړې، په لومړي ځل تر عراق او سوریه په افغانستان کې ډېر بمونه غورځولي دي. ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواکونو د میاشتني راپور په حواله لیکلي چې امریکایي الوتکو په تېره مارچ میاشت کې په افغانستان کې 309 بمونه د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو ویشتي دي. په داسې حال کې چې د لیکوال په خبره دا شمېره په عراق او سوریه کې 294 ته رسېده. د ورځپاڼې په لیکنه په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو غورځول شوي بمونه په تېرو 5 کلونو کې تر ټولو په لوړ شمېر کې ول. سټار اینڈ سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال تر فشار لاندې راغلي، د دغې ډلې پلویان په افغانستان کې په ډېرې دوړ ښکاري. ورځپاڼه د امریکا د پوځ په حواله لیکي امریکایي او افغان ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 90 تنه داعش وسلوال وژلي دي چې ډېری یې د شمالي ولایت جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ول. خو د لیکوال په باور د امریکا په دې تر ټولو اوږدې جګړې کې چې اوس یې 19 کال دی، طالبان د یوه عمده ګواښ په توګه پاتې دي. سټار اینڈ سټرایپس د امریکا د هوایي ځواکونو د راپور له قبله لیکلي چې په 13 مارچ میاشت کې د امریکا هوایي بریدونو په پرله پسې ډول د طالبانو د شبکو او د هغو عایداتي سرچینو تخریب ته دوام ورکړی او دغه راز په ټول افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کېدو په برخه کې د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې ده. د آسترالیان ورځپاڼې بیا د آسترالیا د یوې سناتورې پاولین هانسن له قبله لیکلي چې وایي آسترالیا باید د توندلارو وسلوالو پر وړاندې د فشار اوړلو او سیمه ییزو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د ون نیشن یا یو ملت په نوم ګوند مشري سناتور هانسن چې د شنبې په ورځ افغانستان ته تللې آسترالیان ته دا خبره کړې ده. دغه سناتورې ویلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه یې معلومات اخیستي دي او لازمه ده چې آسترالیا په افغانستان کې خپل روزنیز رول ته دوام ورکړي. سناتورې هانسن روانه اونۍ په افغانستان کې د آسترالیایي سرتیرو تر لیدو وروسته ویلي که چیرې آسترالیا له جګړه ځپلې افغانستان څخه ووځي نو طالبان به بیرته راسي او موږ به بیرته میدان ته راځو. نوموړي دا سفر یوه ښه تجربه بللې ده او وایي دا یې وموندله چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا خطر ته په کتو په افغانستان کې پاتې کېدل سمه لار ده. آسترالیان ورځپاڼې همدارز د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت یو متخصص او څېړونکي رودګر شانهان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د ډېرې دوه هدف دا دی چې امریکا غواړي د روزنې او د هوایي ملاتړ له لارې افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي. دغه څېړونکي د امریکا د دې اقدام بل هدف دا بولي چې د ده په وینا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره د پښو ځای پرې نږدي. اوسمهال په افغانستان کې 300 آسترالیایي سرتیري دېره دي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا خودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د 23 غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي یووالي لپاره د یو پراخ پلان طرحه وړاندې کړي خو د دې ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې مخالفت ورسره څرګند شوی. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له هغې طرحې سره مخالفت ښودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د د ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ د پراخ اقتصادي والی غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې ځینو هیوادو هم له دې طرحې سره مخالفت ښودلی، خو میرمن مرکل چې اوس یې د جرمني د صدر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره پیل کړې ده، پرون په برلین کې له ښاغلي مکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا وښوده. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر وي، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. هغې زیاته کړه: موږ غواړو چې د جون تر پایه د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې په ګډ سیستم کې د امکان تر حده پرمختګ وکړو. که موږ غواړو د اروپایي ټولنې په قلمرو کې آزاد تګ راتګ ته دوام ورکړو، نو یوه مهمه ستونزه به حل شي. موږ یوې ګډې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لرو. جرمنی او فرانسه به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې موږ په سوریه او حتی په اوکراین کې څه کولای شو، او باید د خپل اقتصادي او پولي یووالي رغونې ته هم دوام ورکړو. خو په راتلونکي کې د ثبات او رقابت او نور مسایل هم شته. مرکل او مکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني صدر اعظم د مکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا میرمن مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د مکرون ملاتړ وکړي که نه. مرکل او مکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر دې سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د افغاني ټولنې اصیل او ښه دودونه وپالي، خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره د کوښښ وکړي چې د خلکو او ټولنې په زیان تمامېږي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنې ته له پخوا ځینې ورپاتې ملاماتوونکي دودونه، نالوستوب، کمزوری اقتصادي حالت او د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي دي چې د خلکو ټولنیز ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یا د څرګندونې ویناوالو د چهارشنبې په ورځ په هغه علمي څېړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. د خوست د شیخ زاید پوهنتون او تن استاد پوهنمل میاوالي شمیاخیل په خپله مقاله کې ولوستل:
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلي ناوړه دود چې ملامتونکي دي نور باید ونه پلل شي. بېسوادي باید ختمه شي، تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي. په ټولنه کې د ناوړه اقتصادي حالت دوام باید له منځه لاړ شي. د نورو خلکو د کلتور د ناوړو اغیزې لاندې راتلو نه ځان او ټولنه وژغورو.
په یاد سیمینار کې د اطلاعاتو او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علوم اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پیغام ولوس، په کې راغلي ول چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسېدونکي د ژوند د بهتري، د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅه کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړي د ناوړه دود ختمېدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یو ښه بېلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صلاحی چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ پیغام ولوست، په کې راغلی ول:
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه، افراطي، انحرافي کړنې او حرکتونه، توهمات او انګیرنې ترسره کېږي، او د یو ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دود دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. نو زموږ د کلتور د دغې برخې اصلاح او سمون ډېر اړین دی.
محقق ساحره شریف په خپل خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او وجایبو پوهیږي، خو د دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
په دې عنوان چې هغه خور ده مور ده د ټولو مسایلو باندې پوهیږي، په دې پوهیږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک نه ورکوي هغه څوک دي. د نارینه وو هم باید ته اماده شي.
یاد دې وي چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د نندارتون د پرانستې تر څنګ د چنار کلنۍ مشاعره، د موسیقۍ د استادانو لخوا ځینې کنسرتونه او د لرغونو سیمو کتنې هم ترسره شي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګنشمیر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداری وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی دی. د جرمنی، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه او سوریې تور لګولی چې د سوریې دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. دوستانو، تاسو کولای شئ چې هر وخت دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د خبرونې یو وروستي ریپورټ ته. په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له 40 ډیر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنې شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستي. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کلوخیل په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت څه دی اونیزې خپرونې ته ویلي دغه کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی زیان رسولی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضع او کمزور اقتصادي حالات د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی لامل ګڼي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام ریپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له 40 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. اغلی کډوخیل ویل چې د سیاسي پناه اخیستونکو په لیست کې هغه افغان پرست سفیر هم شامل دی چې د 2014 میلادي کال په دسمبر کې دند پای ته رسیدلی خو لا هم د خپل کورنۍ سره په کاناډا کې اوسیږي.
څنګه څلور سفیر صاحب چې هغه د نور ملکونو هم تابعیت درلود په کاناډا کې پاتې نشول. خوشبختانه یو جنرال قصور به تر هغه او سرجام څلور نور څنګه پرماتیک مامورین بیرته برگشت وکړلو، باقي برگشت نه دی کړی. نو ما سره دقیق امر نشته چې په څه تعداد، خو څومره چې ما ته ویل شوی تقریبا اغلب 2002 نه چې موږ خپل سیاسي نمائندګۍ ګلته شروع کړې تر اوسه پورې له شول نه پورته کورنۍ به تر نه اخلي.
د اغلی کډو خیل په وینا دغه کار په کاناډا کې د افغان ډیپلوماټانو حیثیت ته زیان رسولې ده. نو موږ دا هم وایي چې کاناډا تیر کال پریکړه کړې چې نور به هغه افغان ډیپلوماټانو ته ویزا ورنکړي چې غواړي له خپل کورنۍ سره یو ځای هغه هیواد ته ولاړ شي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو سیاسي پناه اخیستل هغه ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخ دی او په دې اړه پرې انتقادونه شوي دي. تیر کال یو شمیر افغان رسنیو راپور ورکړ چې لسګون افغان ډیپلوماټان د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته نه دي رسانه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې 203 افغان ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې ډیپلوماتیک ماموریت پای ته رسیدلي دغه وزارت ته نه دي رسانه شوي خو هیواد ته رسانه شوي دي. دا وخت افغانستان له اویاو نه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي ځینې افغان ډیپلوماټان که څه هم لازمه وړتیا نه لري خو د اړیکو او د پیژندګلوي پر بنسټ په دندو ګمارل کیږي چې پایلې ښې نه وي. یو شمیر پخوانیو افغان ډیپلوماټانو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره رسنیو ته ویلي ډیری هغه کسان چې د اړیکو پر بنسټ په دندو ګمارل شوي له موقع نه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې تر بېکار پاتې کېدو سیاسی پناه غوښتنې ته ترجیح ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم هم دې موضوع ته په انتقاد سره وایي دا کار د افغانستان د بهرني سیاست استنو ته زیان رسوي.
نو هغه ډیپلوماټان چې هلته پاتې کیږي اصلا په لویه کې د افغانستان د اولیا منافعو د حیثیت هویت سره دښمني کوي، د افغانستان د عامو خلکو سره جفا کوي. دوی اصلا خپل مسلک ته ژمن نه دي، ځکه ډیپلوماټان باید حد اقل په دې باندې پوه شي چې د خپلې دندې په جریان کې خپل شخصي غوښتنې د ملت له غوښتنو قرباني کوي. نو دوی باید راشي افغانستان ته. کله چې پاتې کیږي اصلا د افغانستان د بهرني سیاست لوی پایو ته صدمه رسوي او بنسټونه لړزوي.
د ښاغلي خادم په خبره افغان حکومت باید د ډیپلوماټانو په انتخاب کې وړتیاو هیواد ته د ژمنتیا مسله په جدي ډول په پام کې ونیسي. دی دا هم وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف باید بهر ته لتلونکو افغان ډیپلوماټانو هیواد ته د بیرته راګرځېدو په تړاو قوي ضمانتونه هم واخیستل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلې چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه لږه غږیږو. له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دا یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستره تلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالي سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو یې څنګه څه دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو مخکنی پښتنه یو برخه رانه پات شو، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حملات به یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش شو کی چې دا یو روغتي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیر ته عمله وایو کامله تر دوه دقیقو پوری هغه خپل لمنځه لاړ شي، نو دا دومره خطرناک نه ده. کامله له دوه دقیقو نه زیات شي تر لس دقیقو پوری دوام وکړي، دا درمل نه غواړي. او کچیر ته عمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا پر راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو کچیر ته درملنه اونشی په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي بل اخر د مرګیو سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکو ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدې سي انسان سره ملګری
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ډول مرسته سره وکړي
د کورنۍ خړی باید ورخطا نه سي دوی باید ماشوم آرام پریږدي ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري ماشوم په باندې وبو پرخنه کی ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري بل دا کړي ماشوم په خله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی هغه باید ایسته کی ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري ولې د غلاړې د خلې مايات تا کې د سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېره شدیده تبه عملري د تبه د درجه د تطور لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده
کله چې تبه لوړیږي د لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.0 یا 10 درجه تبه تا یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر توري په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې عملی ماستر راځي نو په دې خاطر چې عمله ماستر نشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه راځي ټیټول د تبه کې د سي د مایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړي ترسو تبره کم سي او په پایل کې عمله ماستر نشي او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولي
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې پیخه وینو زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کېدې سړی وایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې لمنځه ځي ځکه په مننجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د دغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سي پیخ ډیر زیات دي
کله ستاسو پوښتنه کړي بیا د مارګ لامل څه و امدا حمله وکړي د کورنۍ بي پروايي څخه په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسوالي ډیر لامل څه کیدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ذکر د حملې ضد درمل موږ د سي دواله روچه د ورید للارې او حتی د مقد للارې ماشوم ته په بیړه سرور کول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څلور خونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبدی باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ همغه غلطه ورسي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بری لی اوسه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
لشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچن ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترين کوټ
خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
کور کله
جوړون کې مریم توخی
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیایي ستونزې پیدا کوي؟
وریځ تم بورا سره کړي وه په دا سبا زه تاسې نه جوړ سوم د معدې تکلیف راته ول.
و کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبه طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدې د ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی. انسانان او نور ژوندی موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نسمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولی. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنی چې په ډیرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنګ اتاتور وخته ای. نو در حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه ته حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټوله دا سره کړي شان خوښېږي، دا یخنۍ شان نه خوښېږي، او موږ به هر وخت کې کوو، پیاز سره کوو، رومي ورته سره کوو، بیا غوښه شان سره کړي پخوو. کور کې ټوله نه خوښېږي که یوه ورځ مې پخ کړې وه، ورونو مې پلار مې ټوله ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنۍ شان په موږ خورئ. همدې دپاره نو موږ هم سره کړي شان خپله. د پلار میده مې درد کوي، ټول میده دا د معدې تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوئ، یخنۍ شان مه پخوئ. چې کله همداسې پاخه کړو بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، او زرم دیګی کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، پم نه ده پخ کړی. دوی خوښې ته ګورو موږ.
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای، سره لدې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مجھے تکلیف نہ یو لڑے کشالو یا بندی ہو جا بلا بس یا گوش ہے اب اسے زخ جورا واخ شلاق دی کڑی ترا واخ واخ دی کم بین ترا واخ بس پخ کی کو سر مخلاص ہو روج بس سر کھتی کو اچ ما شام بندی کو لے برا سر کو اب اسے بوتا بس سی بندی کو سی بیش
د کابل خروسی دن کی شبانی تھا دے بوری سر کولو د میدی درد پیدا کڑے دے لڑی رو خوگو سر د ہغی میدا ایشی او د بی اوشی حالت تے رسوی
وریځ تم بورا سره کړی وه په دا سبا زه تاسې نه جوړ سوم د معدې تکلیف راته ول. ما سرتیرو فکر کوه، کله چې زه ډاکټر ته لاړم ډاکټر ماته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو، ځکه موږ په اطراف کې اوسېدلو بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وڅښله، له هغې هم راته معدې تکلیف پیدا شو، کباب مې راوغوښته، تر هغه تر کوره راتلم، بس بیخي داسې کړلم له خوراک یې وغورځولم، داسې وخت راغلی چې لولږې داسې پړکېدلی یم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري،
دا چې هغه سره ډول خواړه پخوي له هغه به واورو.
زما خپل خاوند له میږي تکلیف لري چې موږ ورته ته برس راکو. دا زما خاوند جنو خو چې ویخ ډیره په تکلیف کوي د پتن باندې تاثیر کوي او څور کړی و نه خو نورمال د نرم سواله مرطره په خکې چې ما میده را پازابي ان جنکی چې دی موږ دم پخته خو موږ په نظر کې نیسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شاله په خو څور کړی شي نور کو خو یګان د پښ شوک علاقه د شي سره پیدا شي او یګان په څور کړی شي خو یګان په نه خو
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې حق لازم همکار فرشتي مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدلو ته مو رابولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخې تر حد ډیر یعنی سرکې په غوړوي کې سرکې یا په دې کې سرکې مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخی مګر سلغین کباب کی که دست ساده پرو وایو چې نه هر هغه خوړه چې کباب کې دو خاطر روان یا غسر کړی خوړه دي.
دا غسر کړی خوړه چې خوړل کیږي بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د میتی په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حد سو کړی او د سه ګمان وکړي چې یو سړی لکه دی یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی تر لري شوی وي نو کچری بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پر واچوي تبې د نو چې ډیر دردناک بي او د چې تحمل وړ بنوي او د تکلیف بم زیاتې نو د مې دي تکلیف پم دي شکل باندې دي. هر هغه خوړه چې بیا غسر کیږي هغه دغه طبيعت تغیرېږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د مې دي تکلیف لري او تاسو بیا غیته تیزاب بي خاصیت خوړه ورکوي اته که خسر کړی مني لکه لیمو چې مثلا پغی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبيعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتېږي او بیا کچیر دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادېږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه کې بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به وکړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چېرې پیاز ډیر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهم یا کاغذ ستونزې به دې سره مخ کیږي؟
په فرهنګو پورې رابطه لري. متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه شي لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ مګر افغاني خواړه ځکه خلک ډیر نه خوښوي چې ډیر صحی نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده. ډیر سړکړی وي ډیر غوړي لري طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډیر عادت شي او هغه به هم مزهدار وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډیره چې غوړي ډیره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامېږي؟
ښه نارملي د مالګه څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډیره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډیره لوړه کچه استفاده کیږي. دواړه ده بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي. ښه په اوله میاشتو کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
یم د مسجد یا بوتخانه دا سپدی ته حق نیم د مسجد یا بوتخانه دا چې جانان پکې وسېږي هم حق سما کا بدا چې جانان پکې وسېږي هم حق سما کا بدا پدے پہتے نیم مسجد یا بتخانہ دا پدے پہتے نیم مسجد یا بتخانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سچ سدا بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سچ سدا جانان پر کیوں سیگی ہم ہوا سما کا بدا پتے بہوے نیم مسجد یا بتخانہ دا پتے پہوے نیم تو مسجد یا بتخانہ دا
سما کا بدا پدے پہوے نیم مسجد کبوتھان دا پدے پہوے نیم مسجد کبوتھان دا